سلامونه، وخت مو په خیر. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. پیل کوو د دې سات په خبرونو. طالبان وایي د افغانستان په محبسونو کې له نږدې 11,000 بندیان او څخه لږ تر لږه 1,000 یې ښځې دي. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون ادارې رئیس مولوي محمد یوسف مستری نن په کابل کې په یوه خبری کانفرانس کې وویل چې د 11,000 بندیانو په منځ کې نږدې 800 ماشومان هم شامل دي. مستری زیاته کړه چې شاوخوا 12,000 نور کسان په توقیف ځایونو کې ساتل کیږي او د محکمې پریکړو ته انتظار باسي. د په افغانستان کې د بهرنیو بندیت پاوش میره 15 تنه وخوده. د طالبانو د زندانونو د چارو سمون ادارې رئیس په وینا شپږ زره افغانان په ایران او 15 په چین کې بندیان دي. کشمیر افغانان په سعودي عربستان، متحده عربی امارات او پاکستان کې بندیان دي. خو د طالبانو د محبسونو چارو د سمون ادارې رئیس یې په اړه څه ونه ویل. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د هر ډول وسلوال شخړې پر ضد خپل دریځ تکرار کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې واشنگتن نه غواړي چې افغانستان بیا په جګړه کې ښکیل شي. د زیاته کړه دغه هیواد له 40 کلونو راهیسې په جګړه کې دی. موږ نه غواړو چې افغانستان بیرته شخړې ته راوګرځوو او موږ له افغانانو څخه اورو چې هغوی هم داسې نه کوي. په همدې حال کې د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو مشر علی میسم نظری له فاکس نیوز سره په خبرو کې ادا کړې د دوی ډلې د جنوري لمیاشتې راهیسې د طالبانو پر ضد تر 200 ډیر بریدونه کړي دي. د اوتریش د مهاجرت او پناه غوښتنې اداره وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د ایستلو جواز شته. د یورونیوز د راپور له مخې اوتریش له جرمني سره یو ځای شوی او وایي چې په پام کې لري چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د اوتریش حکومت وایي په پام کې لري چې د افغانانو د ایستلو په برخه کې له جرمني سره په ګډه کار وکړي. د اوتریش د کورنیو چارو وزیر ګرهارد کارنر د جرمني اقدام ډیر ښه بللی دی. د 10 کال په مارچ میاشت کې پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د ایستلو مخه ونیسي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون شنبه له پاکستان او ایران څخه په یوه ورځ تر 1.5 ډیره کورنۍ افغانستان ته راستنی شوې دي. د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس 9 کورنۍ له پاکستان څخه او 2 کورنۍ له ایران څخه افغانستان ته ستنی شوې دي. د پاکستان له لورې پیستل شوې کورنۍ کسانو کې 1 کورنۍ د تورخم له لارې او 8 کورنۍ د سپین بولدک له لارې افغانستان ته ګرځېدلې دي. په ورته وخت کې 8 کورنۍ له ایران څخه ستنی شوی دی چې د نیمروز د وریخم پللاری او څلور د شکورنۍ د هرات د اسلام کلا لاري بیرته افغانستان ته راستنه شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د یکشنبه پورې اعلان وکړ چې سویډن افغانستان ته د بشري مرستو د چمتو کولو لپاره 6.8 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره وایي د 2014 کال راهیسې سویډن له افغانستان سره تر 15 میلیون ډالر ډېر مرستې کړې دي. سویډن د افغانستان د بشري مرستو د صندوق 4 لوی تمویلوونکی دی. اوچا نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د سویډن نوې مرستې با په 2014 کال کې د افغانستان د خلکو بشري اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره ځانګړې شي. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د هر ډول وسلوال شخړې پر ضد د خپل دریز پخلی کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان له فاکس نیوز سره په مرکه کې وکړه. ویل چې واشنگتن نه غواړي افغانستان بیا په جګړه کې ښکیل شي. د ایران ولسمشر پرون ویلي د دې لپاره چې هیواد یې په بخښنې هیواد یې د 8% اقتصادي ودې هدف ترلاسه کړي په بهرنیو پانګونه کې څه باندې 100 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. دا مهال د ایران کلنۍ اقتصادي وده 4% ښودل شوې ده. مسعود پزشکیان چې په جولای میاشت کې د وطن ولسمشر وټاکل شو، دا خبره په ایران له دولتي تلویزیون سره پر خپله هغه مرکه کې وکړه چې په ژوندۍ بڼه خپره شوه. د ویلي ایران دې هدف ته د رسیدو لپاره په ټوله کې له 200 څخه تر 250 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري، خو د دې پیسو څه باندې نیمایي له ملي سرچینو ترلاسه کیږي. د پاکستان فوځي مخالف وسلوالو پرون شنبه د پوز د یو نیولی افسر په ګډون 4 کسان خوشی کړی دي. ځای پولیس وایي د خالد اميري په نوم دغه افسر 13 ورځ د پاکستانی طالبانو په یو پخوانی مرکز کې د خپل پلار د فاتحې مراسم پر مهال نیول شوی وو. د پاکستان پوز د نورو جزئیاتو لور کولو پرته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې امیر او درې خپلوان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب بې قید و شرطه خوشي شوي دي. په ډیر اسماعیل خان کې د هغه د نیولو مسؤلیت چا نه منلی. بیا هم خراغلی په دې خبری مجله کې موظف رشته سحا کرکلی کوم. په دې مجله کې براسره واوري چې یو شمېر افغان فعالان وایي د افغانستان اوسني شرایطو ته په کتلو د اتریش هیواد باید د بشري حقونو اصلو سره سم د مهاجرینو پر اخراج یو ځل بیا فکر وکړي.
دغه کسان معلومه نه ده چې محکمې لخوا جرم ثابت سوی ده، او که جرم ثابت وي نو باید مجرمین د دوی د قانون په اساس دلته د محکومیت موده تېره کړي.
د ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران څخه راستنه شوي افغان کډوال له ستونزو غږېږي.
دومره وخت نه لرو چې کور په کرا ونیسو، یو میاشت په یو ځای کې او یو میاشت په بل ځای کې. موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. یو کال کېږي چې موږ ګرځو په دفترونو باندې او څوک مو غږ نه اوري.
دا به هم واورئ چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو له رومیانو او د رومیانو د حاصلاتو د ټولولو او د هغو نه په بیلابیلو ډولونو استفادې په اړه راسره غږېدلې.
په ژمي کې بیا بنجن رومي نه، نو بیا خلک د ولریژو په دوبي کې د بنجن رومي څخه روب جوړي. ځینې خلک یې وچ کې او بیا چې کله ژمی سي بیا دغه روب څخه استفاده کوي.
دا راپورونه او نور راپورونه وړاندې په خپرونه کې له ما سره اورېدلی شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زموږ د دې خبری مجلې د راپورونو برخه ته خراغلې. ورزو د خبرونو راپورونو ته د اوتریش حکومت اعلان وکړ چې دا هیواد بل جرمني سره د هغو افغانانو د اخراج په برخه کې کار وکړي چې جرمني مخینه لري، چې جرمي مخینه لري. د یوې اروپایي رسنۍ د راپور لمخې د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اوتریش فدرالي ادارې ویلي په افغانستان کې د امنیت وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته، خو یو شمېر افغان فعالان وایي د افغانستان اوسنی پیچلی شرایطو ته په کتو د اتریش هیواد باید د بشري حقونو اصول په پام کې ونیسي او پر دې پریکړې لبیا سره غور وکړي. په دې اړه سنا کاکړ جزئیات راکړي.
افغانستان ته د جرمني لخوا د 28 افغانانو لستنونو وروسته چې دغه هیواد مجرمین بللي، اوس اتریش هم د جرمني له دې پریکړې څخه په ملاتړ ویلي غواړي افغانستان ته د هغو افغانت په د ایستلو لړۍ پیل کړي چې جرمي سابقه لري. د اروپایي رسنۍ یورونیوز د راپور له مخې چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه خپور شوی، د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. په راپور کې راغلی ویانا وایي غواړي له برلین سره د ګډ اخراج په برخه کې له نږدې همکاري وکړي. په دې راپور کې د اتریش هیواد د صدر اعظم کارل نیمیر په حواله راغلی چې د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر له ډېرې مودې راهیسې خپل جرمني سیال سره په دې اړه خبرې اترې کوي. د تسه کال په مارچ میاشت کې پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي. په ورته وخت کې په یاد هیواد کې یو شمېر فعالان وایي د اتریش هیواد باید د افغانستان اوسني پیچلي شرایطو ته په کتو او د بشري حقونو اصل په پام کې نیولو سره په خپلو پریکړو غور وکړي. په اتریش کې د افغان ولس کلتوري ټولنې مشر فضل رحمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د قضایی او حقوقی لحاظ او هم د نړیوالو قوانینو لحاظ د پریکړه سمه نه ده. هم د ژنیو د 1951 کنوانسیون چې د کډوالو په اړه ده دغه سره مطابقت نه لري، او هم له لحاظ د حقوقي دغه کسان معلومه نه ده چې د محکمې لخوا جرم ثابت سوی ده، او که جرم ثابت وي نو باید مجرمین د دوی د قانون په اساس دلته د محکومیت موده تېره کړي. څنګه کېدلی شي چې جرم دلته اوسی او بیا دا مجرمین افغانستان ته ولیږي؟
مدنی فعال محمد رفیع هم ازادی رادیو تا وویل
بازگشت به افغانستان تحت اداره طالبان
دو طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته بیرته تلل کولی شي د ډیرو افغانانو په ځانګړي توګه ښځو، ماشومانو، قومي او مذهبي لږکیو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. طبیعي ده چې دا کار د اتریش په څیر د بشري حقونو پلویانو لپاره خنډ دی چې پریکړه یې د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړي.
جان افراد را در خطر می اندازد.
د اتریش هیواد دا پریکړه وروسته له هغې ده چې جرمني د جمعې په ورځ 28 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل. فرانس پرس آژانس د جرمني د چارواکو په حواله ویلي دغو 28 تنو افغانانو جدي جرمونه کړي وو او حق یې نه درلود چې په جرمني کې پاتې شي. خو د جرمني حکومت دا پریکړه د بخښنې نړیوال سازمان بېلابېلو څانګو غندلې او ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او د بشري حقونو سرغړونه ده. دا د 2021 زیږدیز کال له اګست میاشتې وخته د طالبانو له رسېدو وروسته له جرمني نه د افغانانو لومړنی اخراج دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو د سمون اداره وایي د افغانستان په زندانونو کې دا مهال د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 150 بهرني زندانیان شته چې د بېلابېلو جرمونو په تور بندیان شوي دي. خو د دې ادارې سرپرست محمد یوسف مستری نن یکشنبه د ولس د حساب ورکولو په نوم په یوه غونډه کې دا وکړه چې په دې زندانیانو کې امریکایي بندیان نشته. په دې اړه به زموږ د همکار تفصیلي راپور ته غوږ شو.
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان په زندانونو کې د دریو امریکایي وګړو وضعیت د ژورې اندېښنې وړ بللی، د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو د سمون اداره وایي په دوی پورې اړوند د افغانستان په زندانونو کې هیڅ امریکایي بندي نشته. د دې ادارې سرپرست محمد یوسف مستری نن یک شنبه د سپتمبر لومړۍ نیټه ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان په زندانونو کې د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 150 تنه بهرني بندیان شته چې تر ډېره یې جنایي جرمونه ترسره کړي دي. نوموړي وویل
اوس لپاره د محبسو په اداره کې امریکایي بندیان نشته. البته داسې ادارې یا داسې ورګانونه هر ملک لري چې بعضی بندیان یا په تور د توقیف یا تر تحقیق لاندې خلق ولري، که بیا یې خپل تحقیقات پرس وله خپل موخه او هدف یې معلوم سو هغه پکېدای شي بیا هغه ورګانونه رسنیز کې. بندیان اکثره د ګاونډي هیوادو دي، په دې کې شرکت معاملې، په دې کې فریبکاري، د پاسپورټو په باره کې، د ویزو په باره کې، دغه شانو کې ملوث خلق سته او بندیان دي او تعداد یې د 1.5 پر شاوخوا دی.
مخکې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دوو امریکایي وګړو توقیف کول تایید کړي وو. نوموړي روان لمریز کال د حمل په میاشت کې په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون خپور کړی ویلي وو چې دغه کسان د افغانستان له قوانینو نه د سرغړونې په تور توقیف شوي دي. مجاهد یو شمیر کورنۍ او رسنیو سره په خبرو کې دا هم ویلي وو چې حاضر دي دا کسان په امریکا کې له زندانی شوي افغانانو سره تبادله کړي. دا په داسې حال کې ده چې د 13 اگست میاشتې په اتمه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند په یو خبري کنفرانس کې د طالبانو لخوا د نیول شوي دریو امریکایي وګړو پر وضعیت ژوره خواشیني ښودلې وه. میتیو میلر ویلي وو چې درې امریکایي وګړي رایان ګوربت، افغاني الاسلام محمود حبیبي او جورج ګل زمان د طالبانو سره بندیان دي. نوموړي ویلي وو چې د دغه کسانو خوشي کول د امریکا لپاره لومړیتوب لري. د افغاني الاسلام محمود حبیبي ورور هم د طالبانو په زندان کې د ښاغلي حبیبي د روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وو چې هغې ته له خپلې کورنۍ سره د اړیکې اجازه نه ورکول کېږي، هغه څه چې د طالبانو حکومت ویاند ویلي وو دوی سره نشته. کوم امریکایي وګړي چې د امریکایي چارواکو په خبره خوشي کول یې خپل لومړیتوب ګڼلې او د محکمې وضعیت په اړه هیڅ معلومات نشته، په ټکو یې له تېرو څه باندې دوو کلونو راهیسې له طالبانو سره بندیان دي. د حقوقي چارو پوه میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل
که دا گرفتاری دوام وکړي د دو ورځو درې ورځو نه پورته باید حتما د محکمې حکم موجود وي. متاسفانه دا خلک چې د طالبانو په جیلونو کې ساتل کیږي په صورت قطع غیر قانونی د هغوی حقوق تلف کیږي. باید چې د محکمې حکم موجود وي او واضح وي چې د کوم جرم په اساس دوی نیول شوي دي او د کوم قانون په اساس هغوی ته جزا ورکړل کیږي.
د طالبانو حکومت د زندانونو چارو د سمون ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال له 10 تر 2000 په بېلابېلو جرمونو تورن کسان د طالبانو په توقیف خونو کې دي چې لای محکمې نه دي شوي. دغه اداره بندیانو سره د ناوړه چلند راپورونه هم ردوي. وایي هیڅ داسې ثبوت نشته چې دوی دې په زندانونو کې څوک وهلي یا ربړولي وي. داسې مهال چې د روان میلادي کال په جون میاشت کې د ګارډن او رخشانی په نوم یوې رسنۍ د یوه داسې ویډیو د موندلو ادعا کړې وه چې ښایي د طالبانو په زندان کې د ښځو د حقونو پر یوې فعالې ډلهییز جنسي تیری شوی دی. د غورسانی ویلی و د خزه د طالبانو پر ضد یو لاریون کې نیول شوې و. د وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه په یو راپور کې چې د روان مریض کال د سور په میاشت کې د افغانستان د خزو او نجونو د حقونو په اړه خبر کړی ویلی و. په جوزجان، فاریاب او سمنګان ولایت کې پر نوي زندانی خزو د طالبانو له جنسي تیری وروسته شپاړسې امیندواره شوي، خو د طالبانو د حکومت ویان دغه مهال دغه ادعا رد کړې وي. د زندانونو د سمون ادارې سرپرست محمد یوسف مستری دغه راز په افغانستان کې د شخصي زندانونو شتون هم رد کړ، خو تیر لمریز کال د کپ په نهمه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو یو شمېر قوماندانان شخصي زندانونه لري چې په خبرې له بندیانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدې زندانونو کې کیږي. د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو د سمون ادارې د مسؤلینو په وینا اوس مهال د افغانستان په ټولو زندانونو کې د نږدې زرو مېرمنو او نږدې 900 ماشومانو په ګډون شاوخوا 1000 کسان بندیان دي، خو دوی دا ونه ویل چې دا ماشومان په دارالتعدیب کې ساتل کیږي او که لویانو سره په عمومي زندانونو کې وخت تیروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو د ازادي راډیو نه خبری مجله اوري. په دې برخه کې به یو بهرنی موضوع درته وړاندې کو. د غزې تړانګې د رفح په یو تونل کې د شپږ اسرایلی ارغملو د جسدونو لموندل کېدو وروسته د پاتې برمتو کورنیو پر خلکو غږ وکړ چې نن مظاهرو ته راووزي. دوی د بنیامین نتنیاهو پر حکومت اتور پورې کوي چې د سولې د خبرو په لار کې د خنډونو پر رامنځته کولو سره یې د یرغملو د وژلو لار هواره کړې ده. جزئیات د اسمت ساروان په دې راپور کې.
د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د غزې ترنګ په جنوب کې د رفح په یو تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي یرغملو مړي موندلې دي. د پوز په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي وو. د اسرائیل دفاع وزارت نن یک شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي. د اسرائیل پوز زیاتوي دغه شپږ کسان شای یوه یا دوه ورځې مخکې د حماس ډلې لخوا وژل شوي وي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګره ډله ګڼل کیږي. په موندل شویو جسدونو کې د درویش کلن اسرائیلي امریکایي هرش ګولبرګ پولین نومي کس مړی هم شامل دی چې د اکسیوس ویبپاڼې پر اساس د افراطي ډلې حماس لخوا د امریکایي یرغملو په سمبول بدل شوی و. د رفح په تونل کې د دغو اسرائیلي یرغملو د مړو له موندل کېدو وروسته نن یک شنبه د 101 پاته برمتو کورنیو د اسرائیل له خلکو وغوښتل چې په خپلو اعتراضونو اسرائیل ولړسوي. د یرغمل شویو کورنیو اتحادیه په اسرائیلیانو ژغ وکړ چې په بیت المقدس کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته د یک شنبه په ورځ د ماسپښین په 4 بجو او همدارس د ماخوستن په 9 بجې په تل ابیب کې د دفاع وزارت نږدې د اعتراض په دود لاریون وکوي. د برمتو د کورنیو اتحادیه د اسرائیل د ټولو کارګرانو له اتحادیه څخه هم وغوښتل چې له دوشنبه څخه اقتصادي چاري او تولید ودروي او اعتصاب اعلان کړي. په ورته وخت کې د اسرائیل د اپوزیسیون مشرانو پر صدر اعظم تور ولګاوه چې له افراطي ډلې حماس سره یوې ممکنه هوکړې ته د رسیدو لپاره په خبرو کې په خنډ رامنځته کولو سره خپل لاسونه د یرغملو په وینو ککړ کړي او د دې ځوانانو د وژنې ګناه به په خپل ریکارډ کې د تور داغ په توګه ثبت کړي. په همدې حال کې څو اسرائیلي رسنیو راپور ورکړ چې د جسدونو د عدلي طب معاینه شي چې پر یرغملو ډزې شوې دي. د برمته شویو کورنیو اتحادیې په دې اړه غوسه څرګنده کړه چې بنیامین نتانیاهو هیڅکله د دې مسئلو په اړه اعلامیه نه خپروي او د یرغملو د وژل کېدو اعلان د پوز د ویندوی په غاړه اچوي. یو ساعت وروسته له هغه چې د نورو شپږو یرغملو د مړینې خبر خپور شو، صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حماس په اړه وویل هر څوک چې یرغمل وژني هغه موافقه نه غواړي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي راډیو وس د ما خاملش پګو د سهار تش پګو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي په ټول افغانستان کې ورېدل شي. ورزو د خبرونه بل راپور ته د افغانستان له گاونډي او هیوادونو پاکستان او ایران څخه یو شمیر راستانه شوی افغان کډوال وای د نورستونزو سربیره د سرپناه د نه موجودیت لکبل له کډاوه ډک ژوند تیروي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل شي د راستنېدو پر مهال ورسره د طالبانو د حکومت په ګډون د بیلابیلو بنسټونو له لوري ګڼشمنی شوي وي، خو تر ډیره بریده نه دی عملي شوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت یو وار بیا ویلي وو چې د راستنه شویو افغان کډوالو لپاره به د نورو اسانتیاو سربیره د استوګنې لپاره هم نمرې وویشي. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ روانه ده، یو شمېر ستانه شوي کډوال په افغانستان کې له ډول ډول ستونزو شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا یې د ژوند شرایطو د ښهوالي برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. اکرام الله چې اوس په لغمان ولایت کې په یوه نیمه ویجاړ کور کې اوسیږي، وایي چې کال وړاندې چې کله له پاکستانه راستنېده، په تورخم کې ورسره د نورو ژمنو تر څنګ د سرپناه د ورکړې ژمنه هم وشوه، خو په خبره یې پوره شوې نه ده.
یو کال مخکې له پاکستان راغلی وو، چې کله له پاکستان نه راتللو نو موږ سره په تورخم کې وعده وشوله چې تاسو ته به د یوې نمرې ځای درکوو چې تاسو د کوم ځای استوګن یې. خو لا وعده هماغسې وعده پاتې ده او تر اوسه پورې موږ ته هیڅ هم نه دي شوي. دومره وس نه لرو چې کور په کراه ونیسو، یو میاشت په یو ځای کې او یو میاشت په بل ځای کې. موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. یو کال کېږي چې موږ ګرځو په دفترونو باندې او څوک موږ غږ نه اوري.
حفیظ چې اوس د فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې د خپل ورور په کور کې اوسیږي، وایي چې ډېره موده کېږي چې ورور ته یې کرایه نه ده ورکړې. هغه له ایران څخه راستون شوی او د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما پارسال که از برج 12
زه تیر کال له ایران څخه راستون شوم. د سرپناه په ګډون د ژوند له ټولو لومړنیو اسانتیاو بې برخې یم، پوره وړی هم یم. دا چې ځای مې نه درلود، د خپل ورور چې هغه اوس په ایران کې اوسیږي، کور مې د میاشتې په 2500 افغانۍ په کرایه نیولی. البته چې اوس خو پیسې هم نه لرم چې واری کړم.
نوموړی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی ساجد چې هغه هم له پاکستانه راستون شوی، د ورته ستونزې یادونه کوي، خو وایي هغوی چې ژمنې ورسره کړې باید لاسنیوی وکړي. راستانه شوی افغان کډوال په داسې حال کې د ژوند له کړاوه شکایت کوي چې تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې د راستانه شویو افغان کډوالو لپاره به د نورو اسانتیاو سربیره د استوګنې لپاره نمرې وویشي. د دغه وزارت ویان عبدالمطلب حقانی پرون شنبه د اګست 13 د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي چې د طالبانو د مشر تر حکم وروسته به راستنه شویو کډوالو ته د استوګنې د نمرو د ویش لړۍ پیل شي. د حقانی د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په 9 ولایتونو کې شپږ څلوي خارګوټی شته، خو ځینې غصب شوي وو چې دوی بیرته راګرځولي او د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې پکې برابرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او ایران حکومتونو په دې وروستیو اونیو کې له دغو هیوادونو د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي وو چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 4 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې ډېره برخه یې له پاکستان استانه شوي دي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له دغه هیواده د بې اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان له حکومته غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ودروي، خو پاکستاني چارواکو بیا په ټینګار سره ویلي چې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ آتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر خل د ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی،
ګاوه په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي رومیانو د حاصلاتو د ټولولو د وخت پر رسیدو دوی ورنه په بیلابیلو ډولونو استفاده کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا چې اوس رومیان په بازار کې زیاته ورزانه دي، دوی ترې روب، چتنی او یا هم یې رومیان وچوي. له دې سره ځینې بزګران وایي د معیاري سړوخونو د نشتون له امله دوی اړیږي چې رومیان د حاصل په موسم کې د خوسا کېدو له ویرې په کمه بیه وپلوري. په دې اړه فیروزي عزیزي راپور چمتو کړی.
گنجان رومی چې په دوبی کې ډېر نو خلک څخه استفاده کوي، په دوبی کې او په ژمي کې به گنجان رومی نه، نو بیا خلک راولړیږي په دوبی کې د گنجان رومی څخه روب جوړي. ځینې خلک یې وچ کې او بیا چې کله ژمی سي بیا دغه روب څخه استفاده کوي.
د کندهار ولایت اوسیدونکي پښتانه وه. په افغانستان کې د رومیو د حاصلاتو د موسم پر رسیدو سره د دغه هیواد د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي دوی ورنه په بیلابیلو ډولونو استفاده کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په دوبی کې د رومیانو د پریمانۍ او ارزانۍ له امله دوی ترې روب او چتنی جوړوي او همې وچوي چې په زمي او نورو موسمونو کې ترې ګټه واخلي. د کونړ ولایت اوسیدونکي لطیفې ازادي راډیو ته وویل
ځنی جون کې لبنجن رومي څخه کار اخلو، پخلی پکې تیارو، کتخ پکې پخاو. زیاتره داسې خلک شته کله کله مونږ هم خو زیات شاوخوا کرکلي چې څوکۍ باغونه لري، پټي لري، په دوبی کې طبیع ډېره استفاده په وچولو کې کوي. چې وچ نو بیا په ژمي کې زیاتره استعمالیږي په ترکاري کې، مثلا شوروا شوله، دغه نری وریجې چې دی کې ډېره استفاده کوي.
د کابل ښار اوسیدونکي سپوږمۍ هم ورته خبره کوي.
بانجان رومی چې په ارزانه بیه باندې هیوادوال کولی شي چې وایخلي وي پلوري، نه یوازې دا چې په خوړو کې بلکې په سلاد کې همدارنګه زیاتره کورنۍ د چکنی په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخلي. که څه هم په بازار کې چکنی پیدا کیږي خو هغه صحیح نه وي، نو کورنۍ کولی شي چې خپل کورونو کې خپل خوښي صحیح چکنی یا اچار ورڅخه تیار کړي.
په کابل کې د رومیو د ځینو پلورونکو د معلوماتو له مخې په تیر موسم کې د یو من بانجان رومیو بیه له 80 تر 90 افغانۍ وه، خو اوس دا بیه 100 افغانۍ ته راکته شوې ده. بلخوا بزګران که څه هم په دوبی کې د بانجان رومیو د حاصلاتو له زیاتوالي خوشاله دي، خو د دوی په خبره د معیاري سړخونو نشتون د دې لامل سوی چې خپل حاصلات د خوسا کېدو له ویرې په کمه بیه وپلوري. په ننګرهار ولایت خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې یو بزګر نقیب الله نیکمل ازادي راډیو سره خبرو کې د غستونزه د بزګرو لپاره یوه لویه اقتصادي ضربه وبلله.
رومي چې دا د تیل کال په برتله حاصل خور کړی و، نو دا چې متاسفانه زمونږ بازار ته لاسرسی نشته، سړکونه خراب دي، ترانسپورټ نشته، دا نو د ساتنو خونې نه لرو مونږ او ډېر نشو ساتلی. نو څنګه چې حاصل ورسېږي او راټول کړو بیا بازار ته کوي، سو نو سپار سوی خرڅوي او بل دلارو مشکل دی، او یو دلارو مشکل دی چې لارې خرابې دي، خاما سړکونه دي، او په وخت سره زموږ سبزي بازار ته نه ارزه کېږي نه رسېږي.
رومیان چې د ښو او قوي ویټامینونو درلودونکي ترکاري ده، د دیګي خوند او رنګ جوړوي، په خامه توګه هم خوړل کېږي او د ځینو چتنیو او اچارو په جوړولو کې هم ترې کار اخیستل کېږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شفیع الله زابلی له ایران له خوزستان شهر څخه وایس ته پیدم. له ټولو لس مجاهدین ولس څخه مدا غوښتنه ده چې موږ غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډیر په تنګ سره یو، موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غذا شی راوړل سي او تاک ته هیڅ شی نه راغلی. وایي مو ټکی مو ډبی کچین موږ افغانستان ته ولاړ شو، په افغانستان کې موږ کار نسته، یو زمینه دې مرسته برابر برکی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا سره پارک لري، دا دوری بده ده کبیده زنګ ورته ویشي کی کنه ویشي خبر ورکي سی ویشي کی دا پر موږ باندې وسه حال څه شین قیامت ده. افغانستان ته لاړ شم کار نه درو، که ایران ته راستون دغم نه پریدي. نو له ازادي رادیو کا کوم غو څه مغشتنه اهل اوازو دا چې موږ راغ تر طالب چراک پرې ورسی، ته طالب مشرانه پرې ورسی، ډیر مرسخ په تکلیف یو سخ ول ډبول ستا لاسونه پرې کېدن، ستا لاس متېدن، ستا وروره کش ګیر صدا سشن قیامت ته. تر اوسه هم په ایران کې دا کیسه مناوله چلن له افغانستان سره نه سوې، کوم وخت د مجاهدین حکومت راغلی، د طالب چارواکو حکومت راغلی، د مشر دا چلن کیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خپل یو معلول یم د جمهوریت د زمانې یوه سترګه مې نور وجود مې ټول له بینه تللی ده. په چارسل بستر شپخانه کې 15% یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تېر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې. اسناد هم په لاس لرم، هر څه په لاس لرم او څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
مننه چې موږ سره وایي. زموږ د پښتو برخې راپورونه همدلته پای ته رسیږي. وړاندې به زموږ همکار